ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم از ولایت بلخ در مورد بسته شدن راه‌های بندر حیرتان و آقینه که دلیل آن اعتراض مردم است. مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام بلندپایه جرمنی خواستار تمدید ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان شده است. 12 پلیس در انفجار موتربم در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار زخمی شدند و ملل متحد از تصمیم ایالات متحده درباره حذف گروه شورشی حوثی یمن از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی استقبال کرده. تفصیل خبرها. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی پیشنهاد کرده است که ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان باید تمدید شود. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، ماموریت نظامی آن کشور در ماه آینده میلادی در افغانستان به سر می رسد. هایکو ماس در گفتگو با گروه رسانه‌ای فونکی که امروز منتشر شد گفته است مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان تا مارچ تکمیل نخواهد شد. او افزوده است بنابر این باید به دستور پارلمان برای سناریوهای گوناگون آماده باشد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این کشور حدود 1300 سرباز در افغانستان دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید که بیش از 10 پلیس در انفجار موتربم در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار زخمی شدند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در توییتر گفت که نیروهای پلیس انتحار کننده سوار بر این موتر را پیش از رسیدن به هدف در منطقه مکتب کوهک صبح امروز هدف قرار دادند. به گفته آریان در این رویداد انتحار کننده از بین رفته و 12 پلیس شامل عملیات زخم برداشتند. فرید مشعل آمر امنیت فرماندهی امنیه قندهار گفته که در انفجار چند خانه و یک مکتب خساره رسیده. تا کنون مسئولیت بمبگذاری را هیچ گروه نپذیرفته است. یک مقام امنیتی ولایت کنر میگوید که در انفجار ماین در ولسوالی چپدره 4 پلیس محلی کشته و زخمی شدند. فرید الله دهقان سخنگوی قماندان امنیه کنر به رادیو آزادی گفت که انفجار دیشب زمان رخ داد که نیروهای پلیس محلی سرگرم گاز بودند.
ماین بر موتر گزمه پلیس محلی انفجار کرده که در نتیجه 2 تن شهید شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. قماندان فیروز خان شامل شهیدان است.
مسئولیت رویداد را تا حال کسی یا گروه نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کریم خان وکیل بریتانیایی به عنوان سرانوال محکمه جزایی بین المللی برگزیده شد. بیش از 120 کشور جهان دیروز به او رأی دادند. کریم خان یکی از دشوارترین وظایف در بخش حقوق بین المللی را پیش خواهد برد. هدف محکمه جزایی بین المللی آن است تا برای بدترین قصاوت ها در جهان مثل جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و کشتار دست جمعی عدالت خواهی کند. کریم خان جانشین فاتو بن سودا می شود. ماموریت 9 ساله خانم بن سودا در ماه جون امسال تمام خواهد شد. ملل متحد از تصمیم ایالات متحده برای بیرون کردن گروه شورشی حوثی یمن از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی استقبال کرده. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد این اقدام را کاملا مثبت خوانده و گفته است ملل متحد امیدوار است که زمینه را برای رای حل سیاسی در یمن فراهم سازد. این تصمیم از 16 ماه فوریه اجرایی خواهد شد. سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادرسان هشدار داده بودند که تروریست قلمداد شدن گروه حوثی مانع رسیدن کمک‌ها به نیازمندان خواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است تصمیم در این مورد به خاطر درک وضعیت خراب بشری در یمن اتخاذ شده. و بی بی سی از ممنوع شدن فعالیت سرویس جهانیش در هنگ کنگ انتقاد کرده. بی بی سی افزوده که دسترسی به خبرهای دقیق و بی‌طرفانه حق اساسی بشریت است. چین اوایل دیروز پخش نشرات سرویس جهانی بی بی سی در هنگ کنگ را منع و این رسانه را به نقض جدی رعایت اصول پخش خبرهای بی‌طرفانه متهم کرد. اما بی بی سی در واکنش این ادعای چین را دیروز رد کرد و گفت که از هر تلاش ممکن برای رساندن خبر به مردم کار خواهد گرفت.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. ادامه اعتراض‌های مردم به خاطر آزاد نشدن عبدالرؤوف، طفلی که از ماها به این سو در دست ربایندگان می باشد. یک موتربم در کندهار قبل از آن که به هدف برسد توسط قوای امنیتی هدف قرار گرفته و انفجار داده شد. مرور به خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی یک قاضی مسلمان به حیث سالنوال محکمه جهانی جرایم تعیین شد. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل. امروز روز جهانی رادیو است. صحبت در مورد نقش رادیو در تعلیم و تربیت مردم، مخصوصا در زمانهای استثنایی مانند قیودات ویروس کرونا، و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از اختطاف عبدالرؤوف کودک 9 ساله در بلخ بیش از 108 روز گذشت، اما خانواده‌اش ادعا دارد که دولت تا کنون موفق به دریافت کدام سرنخ از این کودک نشده است. از یک هفته به این سو ولایت‌های شمالی افغانستان شاهد تظاهرات گسترده برای رهایی عبدالرؤوف 9 ساله است. راه‌های مواصلاتی مزار جوزجان نیز از 3 روز برای ترافیک مسدود شده. معترضان راه‌های بنادر تجارتی آقینه و حیرتان در شمال کشور را نیز بستند. همزمان با این در مزار باز هم انفجار رخ داده که چندین نفر کشته شدند. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی را داریم.
به سلام به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه تظاهرات در پیوند به رهایی عبدالرؤوف، از 3 روز پیش راه مواصلاتی مزار جوزجان در سرراهی ولسوالی آقچه و فیض‌آباد ولایت جوزجان مسدود شده که این مسئله باعث چالش های عبور و مرور برای مردم و همچنان اموال تجارتی که از جوزجان و فاریاب به بلخ می آید و یا یکی از بلخ به ولایت های بادغیه، سرپال، جوزجان و فاریاب می رسد سلسله مشکلات را ایجاد کرده. در این حال بندر حاقنه روز گذشته مسدود شد و روی اموال تجارتی که از ترکمنستان به افغانستان میاید و امروز هم راه بندر حیرتان برای چند ساعت در دوراهی حیرتان مزار شریف که مربوط به ولسوالی شورتپه ولایت بلخ نشست و ترکمنهای متعرض مسدود شد و مسدود شدن راه های مواصلاتی و بنادر تجارتی که عمدتاً اموال تجارتی از آسیای میانه و کشور ترکمنستان به افغانستان از ایران انتقال می ده باعث نگرانی ها و چالش ها نزد تجار ملی شده و در این حال نگرانی های مردم را در قسمت عبور و مرور ایجاد کرده. معترضین خواستشان این است که عبدالرؤوف از چه زودتر آزاد شود و در رابطه دولت اقدام بکنه و چند فردی را که خانواده عبدالرؤوف اعدام میکنه که ممکن در اختلافات داشته باشه میگن که بارها به حکومت اعتراض کرده و اسامی افراد را داده اما تا حال دولت موفق بهش سرنخ نشد. اما والی بلخ فراد عظیمی از سوی هم ادعا میکنه که بیش از 23 عملیات به خاطر رهایی عبدالرؤوف انجام شده. ممکن مقامات محلی هم دولت داری اختطاف دست داشته باشه به خاطر از اینکه گاهی که عملیات آغاز میشه پیش از آغاز عملیات اختطافچی و ربایندگان موقت خود را تغییر میدن. و آخرین جزئیاتی است که خانواده عبدالرؤوف گفته که رئیس جمهور امروز قرار است با اونا ببینه و در پیوند به این مسئله معلومات و انکشافات اخیر را شریک بسازه. مسئله دیگه که باید یادآور شما نیست که یک دو مقام محلی از اداره امنیت هم در پیوند به تحت بازرسی و پرسش قرار داره.
بله. همین لحظه ها خبر گرفتیم که در ولایت بلخ یک انفجار رخ داده که تعداد زیاد کشته شدن. این انفجار چه قسم صورت گرفته و کسایی که کشته شدن کیها هستند؟
بله آقای عباس، انفجار در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در منطقه قلتاق هست که دورتر از شهر مزار شریف است. در اونجا مقامات امنیتی بلخ بخصوص بخش مطبوعاتی قلوردوی رسانه‌ای شاهین آقای یعنی فرزایی سخنگوی مرکز نظامی ادعا کرده که در این مسجد بوده ایبم و در اینجا اتباعی خارجی که میگن پاکستانی بودن در حال تربیه نیروهای مخالف دولت در قسمت ساخت و ساز ماین بودن که این ماین حالایشان منفجر میشه و دقل 30 نفر که 4 اتباعی پاکستان است و دیگرها اتباعی افغانستان است در مجموع مخالفین دولت بوده که کشته شدن.
طالبا در این باره چیز نگفتن؟
تا به حال ما کوشش کردیم نظری از مخالفین مطلی دولت را هم داشته باشیم، اما متاسفانه جواب ندادن.
و سوال دیگه ایست که ای خو یک مسجد بوده که واقع شده، به افراد ملکی کدام تلفات وارد نشده؟
عمدتا نظر به معلوماتی که نهادهای امنیتی با ما شریک ساختن، ساعت کنترل طالبا است و عمدتا طالبا از مساجد و اماکنی که در اونجا طلاب تربیه میشن به عنوان مرکز نظامی استفاده میکنه. در این مکان تا بالی که ما با مقامات محلی صحبت کردیم به افراد ملکی و تلفات وارد نشده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود از ولایت بلخ که در مورد اینکه تظاهرات هنوز، اعتصابات هنوز در بلخ ادامه داره به خاطر اینکه عبدالرؤوف نوساله هنوز هم بعد از 108 روز در قید گروگانگیرها است و همچنان انفجاری که در یکی از ولسوالی های بلخ رخ داده و به گفته مقامات در او 30 نفر از کسانی که میخواستن ماین های انفجاری درست کنن خودشان هدف قرار گرفته و ماین انفجار کرده و اونا از بین رفتن.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان می گوید در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار 12 پلیس زخم برداشتند. وزارت داخله در پیام به رسانه ها گفته است که یک مهاجم انتحاری صبح امروز با موتر پر از مواد منفجره قبل از رسیدن به هدف در منطقه مکتب کوهک توسط نیروهای عملیاتی شناسایی و از بین برده شد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
با ادامه انفجار ماین‌های مغناطیسی و کشتارهای هدفی یک بار دیگر آغاز عملیات انتحاری. این حمله انتحاری موتربند صبح امروز در ولسوالی ناامن ارغنداب ولایت کندهار رخ داده است. وزارت داخله افغانستان در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است پلیس این موتر مملو از مواد انفجاری را در ساحه مکتب کوهک ولسوالی ارغنداب شناسایی و قبل از رسیدن به هدف آن را از بین برده است. بر اساس معلومات این وزارت در این رویداد 12 پلیس که مسئول عملیات در ساحه بودند زخم برداشتند. اما فرید مشعل آمر امنیت قماندانی امنی کندهار در یک پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته است که این حمله توسط موتر نوی هاموی صورت گرفته است که در نتیجه آن 7 پلیس زخم برداشته است. وای در این مورد بیشتر گفت.
هفت و 30 دقیقه صبح امروز در ولسوالی ارغنداب دشمن یک رادار تانک را چارج کرده بود که از سوی پلیس شناسایی شده و از بین برده شد. 7 پلیس به گونه سطحی زخم برداشتند که پس از تداوی دوباره به وظایفشان برگشتند.
آقای مشعل گفت که پلیس مربوط به حوزه دوم امنیتی کندهار بود که برای انجام عملیات به ساحه رفته بود. در این حال شفاخانه میرویس در کندهار گفته است که از این رویداد 7 مجروح به این شفاخانه آورده شده بود که 4 تنشان پس از تداوی رخصت شدند. در این حال یک منبع موثق امنیتی بر رادیو آزادی گفته است که در این رویداد علامیر مشهور به پلنگ قماندان توله دوم نیروهای ویژه نیز کشته شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با حمایت قوتهای هوایی عملیات را در ولسوالی ارغنداب انجام داده که در نتیجه آن 18 طالب کشته و 9 تن طالب دیگر زخمی شدند. اما در اعلامیه در مورد زمان عملیات چیزی گفته نشده است. تانست طالبان در مورد حمله مطربم و همچنان تلفات وارد شده با آنها چیزی نگفتند و هنوز وابستگی این مهاجم انتحاری هم به کدام گروه مشخص نشده است. از سه ماه بعد این طرف فعالیت های طالبان مسلح در ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی و جیره ولایت کندهار افزایش یافته است و این مناطق را ناامن کرده است. از سوی هم نیروهای امنیتی و دفاع افغان در برابرشان عملیات های نظامی را راه اندازی کردند. همه این تحولات در منطقه اتفاق افتاده و این در حال است که خشونت ها در افغانستان بیشتر شده و از سوی دیگر مذاکرات صلح هم در دوحه متوقف است.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که گزارش داد در مورد این که وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار 12 پلیس زخم برداشتند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دا افغانی طالبان و دا کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
برنامه زیر آسمان کبود را که امروز نشر می شود فراموش نکنید. در بخش اول این برنامه موضوع روز بین المللی رادیو مطرح است که عصمت ساروان با مهمانان خود امین موضوع را مورد بحث قرار می دهد و درباره نقش رادیو مخصوصا در روزهای مانند قیدات کرونا که چی نقش رادیو بازی کرده میتونه با شما خواهد بود. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و نظریاتتان را با رادیو آزادی و شنونده ها شریک بسازین. و در بخش دوم ساعت که ظریف نظر میزبان آن است، موضوع خروج قوای نظامی شوروی از افغانستان که سالگرد آن است مطرح است. شما میتونید که باز هم با مهمانان و میزبانان برنامه در تماس باشید. فراموش نکنید امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر.
روزنامه نشنل در شماره
و حالا هم شنوندگان گرامی، ستار فروغ مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه نشنل در شماره اخیرش مطلبی را نشر کرده که عنوانش است: اگر پاکستان می خواهد رضایت بایدن را به دست آورد، باید روی همه چیز تجدید نظر کند. روزنامه می نویسد که تماس های پاکستان با اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شاید بیشتر شود، اما تأثیر گذاری آن با روابط امریکا با افغانستان، هند و چین روشن خواهد شد. این کشورها نزدیکترین دوستان و یا دشمنان اسلام آبادند و برخی از آنها در اولویت‌های سیاست خارجی بایدن جای دارند. روزنامه نشنل با تصمیم اداره بایدن در زمینه بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان نیز اشاره کرده است. در مطلب می‌خوانیم که اداره پیشین ایالات متحده در سال 2020 در آستان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون در نظر داشت نگرانی های مقامات افغان و امریکایی علاقمند خروج نیروهای امریکا از افغانستان بود. اما بایدن به روز چهارشنبه هفته گذشته گفت جنگ های طولانی را مسئولانه به پایان خواهد رساند. و نشریه اکونومیست نیز تقریبا به موضوع مشابه توجه کرده است. نشریه نوشته اگر امریکایی ها افغانستان را ترک کنند، این کشور دچار بحران خواهد شد، اما به نوشته نشریه در صورت ماندنشان باز هم مشکل وجود خواهد داشت. نشریه می نویسد تنها مسئله افغانستان با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به میراث نمانده، بلکه به نوشته نشریه موافقتنامه امریکا و طالبان نیز برایش به میراث مانده. این موافقتنامه در 29 ماه فوریه سال 2020 در دوحه قطر امضا شد. اکونومیست به شرایط موافقتنامه نیز اشاره کرده که بر اساس آن طالبان باید با القاعده قطع رابطه کنند و خشونت را کاهش دهند. اما شماری از مقام‌های آمریکایی اخیراً گفتند که طالبان مطابق شرط‌های موافقتنامه عمل نکردند، چیزی که طالبان رد می‌کنند. و نوشته نشریه در چنین یک وضعیت در صورت خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان با وصف تلاش‌های حدود 20 سال گذشته جامعه جهانی به شمول ایالات متحده برای ایجاد تغییر در افغانستان شاید این کشور به حالت گذشته برگردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت مالی افغانستان میگوید که تأخیر تصویب طرح بودجه ملی باعث کاهش درآمد ملی میشود. فرید نوخت، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که هدف این وزارت جمع‌آوری 216 میلیارد افغانی در سال مالی پیش رو است، ولی رسیدن به این هدف وابسته به تصویب بودجه ملی است. او میگوید تأخیر در تصویب بودجه ملی باعث به تأخیر افتادن پروژه های ملی که منبع درآمد دولت است میشود و منجر به فقر و بیکاری بیشتر خواهد شد. به گفته وزارت مالیه، اگر بودجه ملی تصویب نشود در روند اجرای تعهدات به کشورهای کمک کننده نیز مشکلات ایجاد می شود و بخش خصوصی از این ناحیه زیانمند می شود. با این حال این وزارت می گوید تلاش دارد که پرداخت حقوق کارمندان دولتی به تأخیر نیفتد. وزارت مالیه میگوید که بیشتر پیشنهادهای ولسی جرگه در طرح سوم بودجه در نظر گرفته شده و به این مجلس ارسال شده است و آنها آماده همکاری با ولسی جرگه برای حل اختلافات در مورد بودجه ملی هستند تا بودجه ملی 14% هرچه زودتر تصویب شود. اخیراً وزارت مالیه طرح سوم بودجه ملی را در پی دو بار رد آن از جانب ولسی جرگه به مجلس فرستاده است. نمایندگان مجلس در 19 مورد از جمله معاشات کارمندان دولت ایراد وارد کرده و خواستار متوازن سازی معاشات کارمندان دولت شدند. بودجه ملی سال 1400 شامل 473 میلیارد افغانی است که از این میان 311 میلیارد آن بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی دیگر بودجه انکشافی است. 5 پروژه زیربنایی به ارزش 33 میلیون افغانی در ولایت شرقی ننگرهار افتتاح شده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، به رادیو آزادی میگوید پروژه های یاد شده توسط پروژه کاهش خطر تغییر آب و هوای وزارت زراعت اجرا می شود که شامل احیای کانال ها و ساخت دیوارهای نگهدارنده است. آقای رستمی گفت که با اجرای این پروژه ها 4000 جریب زمین آبیاری می شود و 2500 جریب زمین کشاورزی از خطرات رودخانه‌ای محافظت می شود که این امر در افزایش حاصلات کشاورزان و رشد اقتصاد آنها نقش اساسی دارد. به گفته وزارت زراعت با اجرای این پروژه برای صدها تن زمینه کار فراهم خواهد شد. این هم ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای کشورهای خارجی. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، 1 یورو 93 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیس 104 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
و حالا هم مروری داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با صلح در افغانستان و همچنین مهاجران افغان در خارج از کشور پرداختند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود موضوع صلح را مطرح کرده و نوشته است که انتظار می رود روند صلح به زودی نتیجه دهد. اما به نظر سردبیر روزنامه بیش از 2 سال است که ایالات متحده روند صلح افغانستان را آغاز کرده، اما تا کنون کار روی دستور کار مذاکرات بین الافغانی آغاز نشده است. روزنامه درباره توافقنامه صلح آمریکا و طالبان نوشته که اکنون این توافقنامه با چالش‌های روبرو است. به باور نویسنده پیش از این تصور می‌شد که آمریکا حضور خود در افغانستان را تا ماه می 2021 پایان دهد. اما پس از انتخابات آمریکا بیشتر مقام‌های آمریکایی طرفدار ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان هستند. نظری که توافقنامه صلح را به چالش می‌کشد. ویسا به این باور است که بدبینی مقام‌های مختلف واشنگتن در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برای رهبری طالبان بسیار گران تمام شده و آنها با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش با اشاره به تلاش‌های دولت افغانستان و آمریکا برای صلح نوشته، دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه اکنون حدود یک ماه است که متوقف شده و طالبان میز مذاکره را ترک کرده و سفر به کشورهای منطقه و جهانی را آغاز کرده. نویسنده خواستار پایان جنگ طالبان و آتش‌بس شده و خاطر نشان کرده که علاوه بر تلاش‌های صلح، دولت افغانستان تلاش‌های خود را برای تقویت اجماع برای صلح در داخل و در سطح منطقه افزایش داده است. روزنامه همچنین به سخنان رولاند کوبیا، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان اشاره کرده که از طالبان خواسته تا به میز مذاکره برگردد. این روزنامه دولتی می‌نویسد که طالبان باید خواسته‌های ملت و جامعه جهانی را بپذیرد و اراده خود را برای صلح در عمل ثابت بسازد. و روزنامه صبح کابل با انتقاد از گفته‌های اخیر وزارت مهاجرین که گفته در حالی که ناامنی در مناطق مختلف کشور شدت گرفته است، این وزارت در تلاش است مهاجران را از خارج به افغانستان تشویق به بازگشت کند.
سیزده فوریه برابر به روز جهانی رادیو است. آگاهان نقش رادیو در اطلاع رسانی به مردم رادیو را بی‌نظیر می‌دانند. در یک سال مردم با تجدید ویروس کرونا روبرو شدند. این وسیله تا چه حد توانسته در آگاهی مردم نقش داشته باشد؟ در این گزارش جزئیات موضوع را می‌شنوید.
عرض سلام و ادب به حضور کارمندان محترم رادیو آزادی، رادیوی دلهای ما از طفولیت تا حال به گوش آشنا دارم.
رادیو از زمانهای گذشته تا کنون با استفاده صدا در اطلاع دهی به مردم بی‌نظیر بوده است. افغانستان که به دلایل گوناگون مردم آن دسترسی زیادی به تکنولوژی های دیگر ندارد و با ناامنی، نبود برق، دسترسی نداشتن به اینترنت و چالش های دیگر دست و پنجه نرم می کنند، از این رو شنوندگان رادیو در آن به ویژه در بخش های دور افتاده بیشتر است. اطلاع رسانی در شرایط دشوار و با هزینه اندک و دسترسی به عده زیادی از مردم در دوردست های کشور از ویژگی های این رسانه شنیداری است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و
رادیو پس از همگیری ویروس کرونا توانسته در شهرها و روستاهای کشور مردم را از خطرهای این ویروس آگاه کند. پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان و ثبت نخستین مورد آن در 5 اوت سال پار تا کنون نقش رادیو در آگاهی دهی مردم به ویژه در روستاهای کشور برجسته دانسته شده است. نعیم الله باشنده کندز و عبدالحفیظ باشنده بدخشان در این باره به رادیو آزادی میگویند:
در یک سالی که گذشت مسائل مربوط به ویروس کرونا، اضرار ویروس کرونا را و همچنان چه کار باید بکنیم که از ویروس کرونا نجات پیدا بکنیم، تمام این مسائل ما در ولایت کندوز از طریق رادیو شنیدیم.
اینجا ما دسترسی به هیچ چیز نداریم، نه تلویزیون نه چیز دیگری، و همین پیام ها و بگون مشکلات های کرونایی را ما از طریق همین رادیو ها میشنیدیم. باز ما را در زندگی ما عملی میکردیم که خدای ناخواسته به این مرض مبتلا نشوید.
مسئولان وزارت صحت آمنیز میگویند که در زمان همگیری این ویروس آگاهی دهی بیشتر از طریق رادیو شده است. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ما از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی تعداد 2633 ساعت نشرات رادیویی داشتیم که در 150 چینل رادیوی ملی و محلی در واقع به خاطر روشن شدن اذهان عامه و آگاهی عامه نشر شده و بیشتر به ارتباط وقایع و راه‌های محافظتی برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا بوده.
در همین حال عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بیش از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند.
بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته بیشتر از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند، در حالی که دسترسی به تلویزیون به مراتب کمتر و حتی در حدود نصف است. ما در جریان کرونا شاهد استفاده بیش از حد رسانه ها بودیم و بخصوص رادیو ها در زمینه آگاهی دهی و در زمینه اطلاع رسانی و در زمینه ای که مردم چگونه با این همگیری بیماری کووید 19 برخورد بکنند.
هرچند نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تعداد رادیوهای فعال در افغانستان را 190 رادیو می گوید، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این آمار را بیش از 260 رادیوی فعال می داند. یونسکو 13 فبروری را در سال 2012 روز جهانی رادیو نام نهاد. هر سال از این روز به هدف ارج گذاری به اطلاع رسانی با استفاده از این وسیله بزرگ داشت می شود.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، پیشنهاد کرده که ماموریت نظامیان آن کشور در افغانستان باید تمدید شود. وزارت داخلی افغانستان گفته که 12 پلیس در انفجار موتربم در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار زخمی شدند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، در توییت گفته که نیروهای پلیس انتحار کننده سوار بر این موتر را پیش از رسیدن به هدف در منطقه مکتب کوهک صبح امروز هدف قرار دادند. یک مقام امنیتی ولایت کنر میگوید که در انفجار ماین در ولسوالی چپه دارد دو پلیس محلی کشته و دو تن دیگر دیشب زخمی شدند. محمد صافی، عضو شورای ولایتی کنر، اما گفته که 5 پلیس کشته شدند. کریم خان، وکیل بریتانیایی به عنوان سرانوال محکمه جزایی بین‌المللی برگزیده شد. بیش از 120 کشور جهان دیروز به او رأی دادند. ملل متحد از تصمیم ایالات متحده برای بیرون کردن گروه شورشی حوثی یمن از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی استقبال کرده. این تصمیم از 16 ماه فوریه اجرایی خواهد شد. و بی بی سی از ممنوع شدن فعالیت سرویس جهانیش در هنگ کنگ انتقاد کرده. بی بی سی افزوده که دسترسی به خبرهای دقیق و بی‌طرفانه حق اساسی بشریت است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا لحظات بعد برنامه شکست سکوت را خواهید شنید، اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. مسئولان در تنها شفاخانه خصوصی زیبایی جلدی هرات میگویند علاقمندی جوانان با خطور خاص دختران به عملیات های زیبایی افزایش یافته است. به گفته دکتران این شفاخانه، مراجع کنندگان آنها نسبت به سال گذشته 40% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قبلا به این مسائل خیلی سطحی برخورد میکردن.
مینای 20 ساله در دهلیز یگان شفاخانه جلدی و زیبایی در شهر هرات در کنار ده‌ها زن دیگر نشسته و منتظر ملاقات با دکتر است، آمده تا بینی خود را جراحی کند.
اولین برخوردی که ما با یک نفر میکنیم صورت از او میبینیم، قبل از اینکه او صحبت کنه، قبل از اینکه مثلا تحصیلاتی رو بدانیم، پوزیشنی رو بدانیم. فکر میکنم یک مسئله مهم و حیاتیه. واقعا گفتنی برای کسانی که میتونن درمان کنن، میتونن به روح هزینه کنن، اینه که حداقل امون نگرانی را از خود رفع کنن.
گرچه به گفته مسئولان شفاخانه جلدی و زیبایی روز 70% مشتریان آنها دختران جوانند، اما صف مردان نیز اینجا طولانی است. در دهلیز دیگر این شفاخانه مردانی نشستند که برای زیبا ساختن سر و صورت خود به این شفاخانه مراجعه کردند. صدای فکر، فیض الله بیش از 400 کیلومتر سفر کرده و از ولایت هلمند تا هرات آمده. بار نخستم نیست. 6 بار پیش از این هم این فاصله را پیموده است. میگوید موهای صورتش زیادند و میخواهد با عملیات لایزری به آن رسیدگی شود.
ای دفعه هفتم و ششم ما هسته که میام اینجا لیزر میکنم. دیگه تقریبا حالی مو ضعیف شده. دیگه لیزر بکنیم این دفعه هشتم میشه. دیگه پیش دکتر هستم میام لیزر بکنیم.
مراجعین این شفاخانه اکثرا از این خوشحالند که زمینه جراحی زیبایی برایشان در داخل افغانستان فراهم شده. پیش از ایجاد شفاخانه روز حدود 6 سال پیش چون این زمینه تنها در بیرون از افغانستان میسر بود. دکتر حمید موعز یک از مسئولان شفاخانه جلدی زیبایی در هرات میگوید او همراه با 34 تن دیگر از همکارانش در این شفاخانه عملیات های مختلف زیبایی را انجام میدهند.
تمام عملیات کاسمتیک انجام میشه به شمول بلیفاروپلاستی یا جراحی زیبایی پلکا، رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی، شیب دادن گونه ها، چشم، گوش، پیشانی و تمام عملیات کاسمتیک به شمول فتگرفت، گرفتنش شم یا لیپوسکشن انجام میشه.
تا 6 سال قبل جوانان هراتی برای کاشت موی و عملیات زیبایی به کشورهای همسایه به خصوص ایران سفر میکردند، اما با ایجاد شفاخانه جلدی و زیبایی در هرات جوانان افغان از ولایت‌های مختلف به این شفاخانه مراجعه می‌کنند و عملیات زیبایی انجام می‌دهند.
نور بسدی،
شکست سکوت.
در آزادی رادیو اونیز خبرونی ته شرخ لاست. د آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونی په دې برخه کې نور بستي پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. نن په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او په دې ولایت کې د شوزو د حقونو او د هغوی پر وړاندې د تاو تریخوالي پر وضعیت خبرې کوو. د خبرونی لومړی میلمانه مو ډاکټر فریده ده. ډاکټر فریده مدني فعاله ده او د شوزو د حقونو په برخه کې کار کوي. ډاکټر فریده له موږ سره همدا اوس پر لیک ده. فریده جان، تاسو ته شرغ لاست وایو.
مننه، خیر هستې. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته ملالې خوري او تاسو همکارانو او ازادي راډیو ته مینهوال
ډېره مننه له تاسو هم چې تاسو وخت و ایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. فریده جانې، تاسو که لومړی په دې اړه یو څه ووایاست چې په غزني ولایت کې د ښځو د حقونو وضعیت څه ډول ارزوئ. تاسو یوه مدني فعاله او د ښځو د حقونو په برخه کې همکار کوئ، د دغه ولایت د ښځو وضعیت، د دوی د حقونو وضعیت څه ډول ګڼئ؟
ډېره مننه. په غزني ولایت کې د ښځو ونډه او د هغوی حقونه څنګه دي؟ داسې ده چې په غزني ولایت کې د ښځو ونډه په دولتي ارګانو کې یا یعنې د باندې کار کولو کې شته، خو په ډېره رنګه نه ده. یعنې په هغه رنګ چې په نورو ولایتونو کې، د غزني په نورو، د افغانستان په نورو غټو ولایتونو کې پرنګه ده، په هغو ده پرنګه نه ده. کم رنګه ده، ځینې داسې ستونزې شته دي چې دوی نشي کولای د باندې کار وکړي، یا هم د هغوی حقونه په بشپړه توګه دوی ته ورکړل شي.
خو ته خونه ده بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د شوزو چارو ریاست تر پورونو پر اساس په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت کې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي قضیه کمیسیوی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ځکه دی چې شوزي د تاو تریخوالي قضیه نه راپور کوي، ک وضعیت واقعا سمسوي دی او د دولت اما په هوی پروګرامونو نتیجه ورکړي ده؟
خدای دې چې سم پر سره نه عملي شوی، خو بیا هم خدای تر په خوانه ډیره څه شوی دې چې کوم معلومات چې زه تر کړل شوی دي، کوم پروګرامونه چې زه لپاره نیول شوی دي، تر څو له خپل حقونو نه دفاع وکړي، هغه څه ډیره حد تاثیر کړی دی، خو سم پر سره یې تاثیر نه ده کړی. یعنی تر ډیره حد چې موږ څومره باید وختوم کې هغه نه ده شوی، خو تر په خوانه دې خدای
زموږ راپورونه وایي چې په غزنی ولایت کې هغه شې چې میړونه او یا هم د کورنۍ نور ناري غړي په جګړه کې وجل سوي دي، دوی اصلا د اقتصادي لحاظ اړې سوي دي چې خیرات ټول کړي، ځکه چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب سوي دي. او د دې لامل دا دی چې ډیرای شځې لوستې نه دي او نه هم حرفوي زده کړې لري. نو تاسو که په دې برخه کې یو څه معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړي چې د شوزو د اقتصادي برخې په شکېدو کې څه ډول پروګرامونه عملي کېدای شي، چې په دغسې صورت کې چې جګړه هم روانه ده، امنیت خراب دی، ښځې څنګه کولای شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي توګه مرسته وکړای شي؟
بله وستا متاسفانا غزنی ولایت کې د جګړو له امله ډېرې ښځې کونډې بډېرې یتیمانې شوې دي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته ډېرې داسې دي همداسې څنګه چې تاسو وویل خیراتونو ته په بازارونو کې اړ شوي دي او اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره کوم کار هم تر ډېره حده نه ده ورته شوی د دوی لپاره او نه هم دوی ته د اجازه د دوی ورکړل شوې ده چې دوی خپله د خپل اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د باندې کار وکړي او د دې لپاره باید پروګرامونه ونیول شي چې تر څو دولتي ارګانونه دوی ته باید ښه داسې پروګرامونه یا مرستې ورسره وکړي چې دوی تر څو کولای شي خپل هغه اقتصادي وضعیت ښه کړي. یا هم د دې لپاره ځکه چې داسې څنګه دي په افغانستان کې دوی ته مثلا کورني مشکلات لري چې د باندې کار کولو اجازه نه لري. یا هم ځکه چې دا زموږ هېواد چې دی یو صنعتي ټولنه ده او دوی ته دې تر ډېره حده اجازه نه ورکوي چې د باندې کار وکړي او بل داسې اعتماد دوی ته اعتبار نه ده ورکړل شوی او بیره لري. یعنی دوی ته باید داسې یو ذهنیت جوړ شوی وای چې ورته نه ده جوړ شوی تر څو خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي چې تر څو د باندې کار وکړي او یوه مسؤله فضا ورته برابره کړي چې متاسفانه تر اوسه په غزني کې داسې یوه فضا دوی ته نه ده برابره شوې چې دوی وکولای شي خپله د باندې تر ډېره حده پورې یعنی نه ده ورته برابره شوې چې د باندې کار وکړي.
ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته یو څه ووایاست چې په غزني ولایت کې په دولتي ادارو کې د ښځو د حضور په اړه څه فکر کوئ؟ آیا په دغه ولایت کې ښځو ته زیاته موقع ورکول سوې ده چې په دولت کې کار وکړي او وظیفې ترلاسه کړي، که اوس هم وضعیت ښه نه دی او ښځې اوس هم له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دي چې په دولت کې وظیفه ومومي؟
بله هو په غزني کې متاسفانه چې تر ډېره حده ښځې په د باندې کار نه کوي خو په پخوا په پرتله ښه دي. یعنی که کار کوي هم په مقیدو ځایونو کې کار کوي، په نظام کې دوی کم کار کوي، په دولتي موسساتو کې وزیر په رنګه نه ده ځکه چې مسؤله فضا دوی ته نه ده جوړه شوې تر اوسه چې دوی وکولای شي هلته کار وکړي. ډېری کومې ښځې چې د کور نه د باندې کار کوي هغوی ډېری معمولا په معارف او تعلیم باندې بوختې او په جهاد کې، خو په نورو بخشونو کې یې وزیر ډېر کمرنګه ده او د دې علت هم دا ده چې داسې فضا نه ده دوی ته معاینه شوې، امنیت یې نه دی نیول شوی چې دوی کاري فضا ولري او کاري ساحه ورته برابر وي تر څو دوی هلته کار وکړي.
زموږ د راپورونو له مخې ویل کېږي چې په غزني کې ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخور د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنیو له امله د غزني پرېښودو ته اړ سوي دي او یا هم له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سوي دي چې دوی اړ سوي چې باید خپل فعالیت ودروي. نو تاسو د یوې مدني فعالې په اړه څه ډول اندېښنې لرئ د امنیتي ستونزو له کبله؟
بله په غزني کې ډېر داسې فضا مثلا دوی ته نه ده برابر، امنیتي چې وضعیت یې ښه نه ده چې دوی تر څو کولای شي په هغه خپلو ساحو کې کار وکړي. امنیت یې غیر سوي ده، دوی ښه امنیت دوی ته نه دی نیول شوی. د دې لپاره یعنی ډېرې اندېښنې شته دي چې دوی به دا خپل کار ډېری تر کړم دي او ډېری اوس هم ورته اړ دي چې دا خپلې وظیفې او دندې پرېږدي او ترک یې کړي ځکه چې یو خو امنیتي وضعیت خراب ده او بل دوی ته د دې ساحه نه ده ورته جوړه، امنیت د کار کولو فضا نه ده ورته جوړه شوې او ډېری هم اخطارونه له مختلفو منابعو څخه ویني ښځې چې بغیر له کورنیونه چې دوی ته اجازه نه ورکوي، نورې مختلفې منابع دي چې دوی ته ډول ډول اخطارونه ورکوي او دوی ته ورکوي چې دوی خپلې دندې او خپل کورونه پرېږدي.
فریده جانی، که په دې اړه یو څه راته ووایه، ستاسو په ولایت کې چې غزنی ولایت دی، د په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر یا داسې چې ارقام خو نه غواړو درڅخه، د دوی د حضور په اړه که راته ووایاست چې آیا اوس د خلکو فکر یو څه بدل سوی دی او آیا خلک د نجونو د پرمختګ په اړه باندې هڅه کوي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته ولیږي او د خپلې ټولنې د پرمختګ په خاطر باندې چې دوی باید ښځینه ډاکټران ولري، ښځینه ښوونکي ولري، آیا دوی هڅه کوي چې د دوی لوڼې ښوونځیو ته ولاړ شي او هغوی زده کړې وکړي؟
هو تقدير حتى عمل هواي دير سويده او دير خلقه روحان فكري دير سويده او دي اوس دير حتى كوي برزنو لايك كي ترسو البت بخار كي ترسو خلي خندي او لوني ولي تي مكتبونه تا ترسو درسونه وايده كسي اوس اما هواي دلت برزنو لايك كي دير سويده خب ومتاس سانا بكلو او ولسالين كي تروسا كم اما هواي دي تصرف لدي ولي او اوس هم نغاري تخلي خندي او لوني من دي ولي دي ترسو مكتبونه تا دوی درسونه وايي.
آیا د داسې مواردو سره مخامخ سوي یاست چې مشخصا تاسو لیدلی وي چې خلک هڅې کوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي، پر دې سربیره چې له بېلابېلو ستونزو سره چې پکښې امنیت هم راځي ورسره مخامخ دي؟
هو بالکل، باوجود چې موږ دلته شاهدین یو د دې موضوع چې د ښځو ته مثلا امنیتي فضا نه ده برابره شوې، امنیت نشته او په ډېری ساحو کې دوی د جنسي دورونو سره مخامخ کېږي، خو بیا هم زموږ د رزمی ډیری د خلک شته دي چې دوی کوښښ کوي په بعد په داسې حال کې چې دلته امنیت نشته، صحیح امنیت د دوی لپاره نشته، خو بیا هم کوښښ کوي. د کلیو نه ډیری داسې خلک، زه خپله شاهده وم چې راغلي دي کلیو نه د دې لپاره چې لوڼې او خویندې دلته درس ووایي او په دې ساحه کې کار وکړي.
تاس په ولایت کې څومره دغه اسانتیا رامنځته سوې ده چې ښځې اوس کولای سي روغتونونو ته ولاړې سي یا روغتیایي خدمات ترلاسه کړي؟ آیا فکر کوي چې په کلیو او بانډو کې وضعیت تر ښارونو خراب دی او که ښارونه او کلي یو ډول ستونزه لري؟
نه، په توپیر سره بالکل چې د دوی او د ښار او د کلیو وضعیت توپیر کوي، ځکه چې هلته په ښارونو کې دلته لږ اسان عمره اسانتیاوې شته ښځو ته چې دوی وکولای شي کار وکړي، خو متاسفانه په کلیو کې موږ هغوی ته دومره اسانتیاوې او کاري فضا نه وینو چې دوی وکولای شي چې هلته کار وکړي یا مثلا صحي خدمات هغوی ته عرضه کړي، ځکه چې کلیو کې ډېری کومې صحي کارکوونکي چې تللي دي له هغه ځکه نه بېرته راشړل شوي دي او یا هم چې هلته اوسېږي په ډېرو اختارونو سره مخامخ شوي دي، د امنیتي غیر صحي غیر سالم امنیتي وضعیت یې هلته، ځکه چې جګړې دي نشي کولای کومه ښځه هلته دوره نشي کولای تر څو لاړه شي او دې ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي، باوجود چې دولت دوی ته لوړ معاشونه هم ټاکلي دي خو تر ډېره حده هغوی هلته څوک زړه نشي ښه کولای چې لاړ شي او د ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي.
آیا په غزنی ولایت کې هم دا ستونزه سته؟ ځکه چې د نورو ولایتونو څخه زموږ راپورونه وایي چې په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نسته، نو تر ډېره پورې نجونې د همدې ستونزې له کبله له ښوونځیو څخه راګرځول کېږي. آیا دغه ستونزه ستاسو په ولایت کې هم سته، تاسو ورسره مخامخ سوي یاست؟
هو بالکل، په غزنی ولایت کې هم د ښځینه ښوونکو شمیر کم ده، بالخصوص په داسې ساحو کې چې هلته خلک روښانفکره هم نه دي، خپلې نجونې غیر له هغه نه هم نه پرېږدي، د یوه بانه دې ته دا نیسي چې نجونې مکتب ته پرېنه وي چې دلته مثلا ښځینه ښوونکي نه شته. له همدې کبله د ښځینه ښوونکو له کمبود سره د غزنی ولایت هم
ډاکټر صاحب فریدا، ستاسو د ګډون څخه ډیر مننه چې په دې برنامه کې مو له موږ سره خبرې وکړې او زموږ اوریدونکو ته مو د خپل ولایت په اړه بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات ورکړل. اوریدونکو، اوس هم زموږ بلې میلمنې ته ورځو. تاسو د ازادي راډیو اونیز خپرونه شکست سکوت یا نور بس دی پروګرام اوري چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. زه ملالۍ بشیر یم او زما همکار شفیق عیار تخنیکي چارې پر مخ وړي. د دې خپرونې دوهمه میلمنه اغلی سها همراز ده چې همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده. دا مدني فعاله ده او له دې سره به د غزنی ولایت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. اغلی سها، خبرونې ته ښه راغلاست.